پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
افغانستان کې د ماسپخین دولس بجې شوې د ازادي راډیو لپی او سټډیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو غړی وایي چې په دوحه کې له طالبانو سره په تیرو دریو میاشتو کې خبری ښې مخته نه ځي. په پکتیکا کې د پلټو بند د جوړولو چارې عملا پیل شو. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعته مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. ننګرهار کې یو شمېر خبریالان د استعفا وروسته بیرته دندې ته ګرځېدلي، او د یمن په مارب ولایت کې لږ تر لږه نوي تنه په پرونیو شخړو کې ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درولو غوښتنه کړې ده. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د نوي زیږدیز کال له پایله تر اوسه افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوي چې درې یې د رسنیو کارکوونکې او بله یې ډاکټره ده. دوه نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې کابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې ویلي، جګړه له موږ لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. د ښځو نړیواله ورځ سبا ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې یې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. دا خبره د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه کړې. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي. د تیرې سې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نورې یې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوان هم ورته برید کې وژل شوې وه. د دې درې واړو بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه ویشت نور ژوبل دي. د سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم، چاودنه تیر ماښام اووه بجې په یو رستوران کې وشوه. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویندوی فریدالله دهقان وایي چې دا پیښه د کبابو په رستوران کې د ګازو د ډبې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. د یمن حکومتي سرچینو پرون وویل چې په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې د دغه هیواد د مارب ولایت په نښتو کې لږ تر لږه نوي تنه وژل شوي دي. د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي یاغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. دا تیل لرونکې سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستی مرکز ګڼل کیږي. د یمن حکومتي سرچینو ویلي چې په وروستیو نښتو کې دوه دیرش دولتي ځواکونه یا حکومت پلوي قبایل هم وژل شوي. دوی د حوثي یاغیانو د وژل شوو کسانو شمیر اته پنځوس تنه ښودلی دی. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې لسګونه تنه نور ژوبل شوي دي. په امریکا کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبې پورې په دغه هیواد کې تر اووه اتیا میلیون نو نه لکه او دولس ډوزه د کرونا واکسین خلکو ته ورکړل شوی دی. د دې مرکز په وینا تر اوسه پورې په امریکا کې څه باندې یو لکه او شپاړس میلیون نو دوه سوه پنځه پنځوس زره ډوزه کرونا ضد واکسین ویشل شوی. د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې څه باندې اووه پنځوس میلیونه او درې سوه او اته پنځوس لکه امریکایانو ته یو ډوز او نږدې دیرش میلیونه ته دوه ډوزه واکسین ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مې میاشتې تر پایه به ټولو امریکایانو ته د کرونا ویروس په وړاندې واکسین برابر شي. بل لور ته د روغتیا نړیواله اداره وایي په اروپا کې یو وار بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د دغه ادارې په وینا په تیرو شپږو اونیو کې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې مخ په کمېدو وې، خو په وروسته یوه اونۍ کې یو میلیون نوې پیښې ثبت شوي چې تر ورتیرې اونۍ په سلو کې نه ډېرې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اکثره نوې پیښې د کرونا د انګلیسي بڼې دي. د کورونا دا ډول ویروس په لاسو هیوادونو لکه بریتانیا، ایتالیا، آیرلند، جرمنی، فرانسا، هالند، اسرائیل، هسپانیا او پرتګال کې زیات دی. او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقه منع کړي او کنه. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمیر له لسګونو تنو نه اوړي. مخکې تر مخکې نظر پوښتنې ښیي چې د موافقو او مخالفو شمیر ډیر سره نږدې دی. که په ټول پوښتنه کې د خلکو اکثریت د برقې پر ضد رایه ورکړي، نوی قانون به سړی هم له دې راګرځوي چې خپلې ښځې د مخ پټولو ته مجبوره نه کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدله. وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړی نادر نادری وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې ښې مخته نه ځي. په د غزنی هغه اوسیدونکي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي وو، جنازې پرون په غزنی کې خاورې ته وسپارل شوې. کورنۍ د عاملانو د موندلو او مجازات کولو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګانې چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي.
په پکتیکا کې د پلتو بند جوړولو چارې پیل شوې. د بند په بشپړې دو سره به ویل کېږي چې 3000 هکتار ځمکه خړوبه شي. د افغانستان کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به د هېواد راتلونکي کال دا هېواد نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري.
3000 هکتار ځمکه به خړوبه وي او هم به په سلګونو بېروزګار پکتیکاوالو ته کاري زمین برابر شي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره بیا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو د اورېدو او په 40 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي.
ورځ کچه په بیلابیلو نقطو کې لاس تر 1.5 میلی متر پورې اټکل کېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې. سویس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي که نه. ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازې اورېدل شي. البته د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس دی یا شکست سکوت اونې خبرونه هم مهیروي. په پکتیکا کې د پلتو بند چارې عملا پیل شوي. د پکتیا د والي د ویاند غازی دانش په خبره چې د دې بند چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري پیل شوي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړې شي. په دې بند 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې له بشپړېدو وروسته به په سیمه کې 3000 هکتار ځمکه خړوبه کړي. د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال همدا شیبه را سره وصل دی. بلې مهرباني کړې دغه بند په اړه ووایي چې آیا دا په پکتیکا کې لومړی ځل دی چې داسې یو بند جوړیږي او که څنګه، او چارواکو په دې اړه څه ویلي دي او چارې څه خپل شوي دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو او ټولو اورېدونکو ته سره مننه. همداسې ده، دغه بند چې په پکتیکا کې جوړیږي لومړی ځل دی چې عملنی چارې پیلېږي. د پکتیکا ځایي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې دا او دې ته ورته 4 نور بندونه به په پکتیکا کې سروې او ډیزاین شي چې عملن به چارې پیل شي. خو له منځه یې همدا د پلتو بند و چې 13 ورځې عملن چارې پیل شوې. کبو 2 میاشتې وړاندې په پکتیکا کې د ځایي چارواکو له لورې همداشان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د مشر شمیم خان کټوزی او د دې ولایت د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو دغه بند پرانیسته. خو د پکتیکا ځایي چارواکو ویل چې هغه مهال هوا مناسبه نه وه، سړه وه، نو له همدې امله میاشت عملي چارې 2 میاشتې وځنډېدې. 13 ورځې عملاً کار پیل شو او لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل 3000 هکتار ځمکه خړوبه وي. او هغه اندېښنه چې په پکتیکا کې بزګران د وچکالۍ له امله لري، انشاءالله چې له بشپړېدو وروسته به له 3 کلونو وروسته به بیا د بزګرانو دغه اندېښنه یو څه ختمه شوې وي.
د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره دغه بند جوړول څومره اهمیت لري؟
د پکتیکا لبزګرانو سره او همداشان د ولایتي شورا لغړو سره چې موږ خبرې وکړو، دوی ویلي چې په پکتیکا کې دغه لومړی ځل دی چې دلته بند جوړیږي او دا یوه لویه پروژه ده د دوی لپاره. پکتیکا چې د هیواد یو له هغو ولایتونو شمېرل کېږي چېرته چې باغونه د میوو زیات دي، همداشان هوارې ځمکې ډېرې زیاتې دي، خو د بارانونو او د اوبو د نشتوالي له امله ډېر کله د دوی حاصلات کمیږي او اغېز پرې کېږي. همدا لامل دی چې خلک ورته ډېر زیات خوشحاله دي او دوی وایي که له درې کلونو وړاندې هم تکمیل شي نو دوی به ورته ډېر زیات خوشحاله وي، او داسې هم وایي چې د امنیت په برخه کې چې کومه اندېښنه دوی لرله، د ولایتي شورا غړي وایي چې دغه هم تر یوې اندازې پورې حل شوي، ځکه دغه سیمه په مرکز کې ده او تر ډېره د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
بله مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو و امریدل چې پکتیکا کې د پلتو بند جوړولو چارې عملا پیل شوې. لکه څنګه چې مو اوریدل د سیمې بزګر هیله مند چې د دې بند په جوړېدو سره به وچکالي یو څه کم شي. خو د افغانستان کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوار الحق احدي ازادي راډیو ته ویلي دوی سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. نور به د اسدالله الدین په راپور کې واورو.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سږنی وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړې چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزیر انوار الحق هدی هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. ښاغلي اهدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بېوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګویي توریاسته کې امکان داره بارش
وړاندوینه دا ده چې سږ کال ممکن شاوخوا 30% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 30% کم سي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سږنی کال څه نا څه ښه هم وو، راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدي وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري، او دغه راز نړیوال موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای په ترینکوټ کې 12 جریب ځمکه لري، خو یوازې پر 0.5 جریب غنم کرلی دي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه وبسته نه په بر نه د برمې واش لرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د توره ولاړه ده. لاس یو ولسته نه یا لا پسې دي پاش خورواره غنم خو زه د کال خورم اوسم دا په جزه څه وکړم.
له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP هم ویلي و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو له مخې همدا مهال 10 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري، او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه دې ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقدو مرستو پلان لري.
و مرتل چې د افغانستان کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به دا هیواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. له بلې خوا د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او د اورېدو او د غراز په څلیرشتو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې راپور واوري. خو اوس زو په افغانستان کې د سولې ټکنۍ موضوع ته د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوي او غړی نادر نادري وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې ښې مخته نه ځي او مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلي نادري چې نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز وویل د سیمې هیوادونو خپلې هغه ژمنې چې په دوحه کې به دغه خبرې ګړندۍ کوي نه دي عملي کړې. نور به له خپل خبریاله واورو چې همداسې به راسره وصل دی. مهرباني.
بلې، د افغانستان د مذاکراتي پلاوي غړي او سویان نادر نادري نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې څرګندونې کولې، وویل چې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه هغه د پاکستان، ایران، همدارنګه د روسیې نوم واخیست چې په ښکاره د سولې ملاتړ کوي، خو په باطن کې هغه ژمنه چې دوی پورې اړوند یې دوی باید کړې وای عملي کړې نه دي. دوی وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې هغه ډول چې له خبرو تمه کې د مذاکرات نه مطلوبه نتیجه نه ترلاسه شوي او همدارنګه په اوربند هیڅ بحث نه زده شوی. ښاغلی نادری زیاته کړه
سه ماه بعدی ده که از 5 جنوری آغاز شده تا امروز متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده، جسته و گریخته بوده. آنچه بر فعلا برداشت است ای است که وقت خریدن است و وقت کشتن است، اما ای که بتانیم به نتیجه مؤثر و برای بحثای اصلی که برای مردم ما، مردم افغانستان به نهایت مهم است، بحث آتش بس است، به او برسیم تا آنوز نرسیدیم.
دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې د امن او ثبات په نامه کانفرنس پیل شو. په دغه کانفرنس کې د کوزې پښتونخوا همدارنګه د بلوچستان د سیمې یو شمېر سیاستوالو هم برخه درلودله. دا کانفرنس به د ورځې په کابل کې دوام وکړي او وروسته به خپلې نتایج او پایلې د افغانستان له حکومت سره شریکي چې څه ډول کولی شي دوی په سیمه کې سوله او ثبات ته کار وکړي. بلخوا په کابل کې نن د 8 د مارچ د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت باندې غونډه جوړه شوی وه چې په دغه غونډه کې د ښځو چارو سرپرست وزیر حسنی ساپۍ څرګندونې وکړې. ویل چې افغان ښځو ته باید د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي او افغان ښځې هغه لاسته راوړنه چې په تېرو 20 کلونو کې درلودلې هغه اساسي او بشري حقونه باید ورنه واخیستل شي. هغه کړنلاره چې دوی په دې برخه کې جوړه کړې ده د دوحې او همدارنګه په نورو مذاکراتو کې باید ونیول شي.
مننه کور ودان بلې قدرمن اوردونکو په افغانستان کې سولې د ټکنوي هڅو په باب مو اوریدل چې د افغانستان د دولت د مذاکرات پلاوی او غړی نادر نظری وایي په دوحه کې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو له پلاوی سره خبرو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. خبرې ښې مخته نزی او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د فرا ولایت په ابو نصر فرحي ګمرکي اورلګیدنې سوداګرو ته سواندې $1 میلیون زیان اړولای. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اورلګیدنې کې 580 ټنه تیل، 3 ټانکر او 3 د نفتي موادو زیرمې سوځېدلې دي. نوموړي وویل چې دوی سیمې ته یو پلاوی لګل چې د اورلګیدنې لامل په اړه پلټنې وکړي. مومن وایي د دغه اورلګیدنې په کابو کولو کې د ایران د جنوبي خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې هم له ایران سره پر پوله اسلام قلعه بندر کې لوی اور لګیدنه وشوه چې شاوخوا 1500 د ګازو او تیلو ټانکرونه پکې سوځېدلي وو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بهر ته د افغاني غالیو د صادراتو زیاتېدو ټینګار کوي. دغه وزارت ویان فواد احمدین نازدي راډیو ته وویل چې دغه وزارت پریکړه کړې چې راتلونکي کال به د غالیو د صادراتو د زیاتولو لپاره په کور دننه او بهر بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي او له صادرونکو سره به مالي مرسته هم وشي. نوموړي وویل چې په هیواد کې دننه د غالیو د پروسس لپاره به هر ډول ماشینونه او خام مواد د نړیوالو ادارو په مرسته برابر شي، خو صنعتکارانو تر دې وړاندې د مالیاتي معافیت او لایو ته په بازار موندنې ټینګار کړای. لبلی خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د غالیو تولید او معیاري کول لپاره یو حرفه‌ای مرکز جوړوي چې دا مرکز به د غالیو صنعتکارانو ته د ډیزاین، رنګ او قالین اوبدلو په برخه کې زده کړې ورکړي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 18 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 18 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.18 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.4 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع سويس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي کنه. د الپ غرونو کې پروت د هیواد کې په کم شمېر ښځې نقاب کاروي چې شمېر له لسګونو پورته نه دی. د قانون بدلون به همدارنګه په اعتراضونو کې هم د مخ د په بشپړ پټولو بندیز ولګوي. دا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی دلته په استودیو کې سره دی. انسر په دې اړه نور معلومات
مننه. نور صاحب که هم په سویس کې پر نقاب که بندیز ولګیږي په دې کې به د اعتراضونو پر مهال د مخ پټول هم تر بندیز لاندې راشي، خو هغو چې په دې اړه د ټول پښتنو لپاره کمپاین کوو دا روښانه کړي چې دا مسله د هغو مسلمانو ښځو په اړه ده چې په دې هیواد کې نقاب یا بشپړ مخ پټونه کوي. په دې قانون کې به عبادت ځایونه د سویس په سنتي کارنیوال جشنونو کې مخ پټول استثنا وي. همدارنګه به پر هغه کسانو هم دا قانون نه عملي کیږي چې د روغتیایي د دلایل لکبل مخ پټوي. سویس کې دا مهال د کرونا وبا لکبل ماسک تړل چې یو ډول مخ پټونه دی لازمي دی. دا سویس خیر خو ګوندونو په خپلو تبلیغاتي بنرونو کې د یوې ښځې چې مخې په تور نقاب په خلی انځور لګولی او په رایه ورکوونکو یې غږ کړی چې د هغه تدابیر ملاتړ وکړي چې دوی د سخت دریځۍ پای ته رسول بولي. دا موضوع په دې هیواد کې د مذهبي ازادیو، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه د تودو بحثونو په منځ کې راپورته شوي. د سویس حکومت پر نقاب د بندي سره مخالف دی. حکومت وایي ډېرې هغه ښځې چې مخ پټوي د خلیج د بډایو هیوادونو څخه سویس ته ورتلونکي سیلانانې دي او که پر نقاب بندیز ولګول شي د خلیج د هیوادونو د بډای سوداګر او سیلانان به نور سویس ته ورنشي. پر نقاب د بندیز منتقدان همدارنګه دا بندیز د مذهبي ازادیو خلاف هم بولي او د مسلمانانو سره یې مخالفت هم بولي. هغه څه چې د سویس په قوانینو کې ورته اجازه نشته. یو شمیر نور وایي داسې قانون ته هیڅ اړتیا نشته ځکه په سویس کې ډېرې کمې ښځې چې شمېر یې له لسګونو نه زیاتېږي بشپړ نقاب کاري. سنګالین چې د سویس له دوه نیمو خپلواکو ایالتونو څخه یو دی او لا دمخه پکې پر چادرې یا نقاب بندیز لګېدلې. پولیسو ویلي دي چې دوی په تیرو دوو کلونو کې هیڅ له داسې ښځې سره چې مخې بشپړ پټ کړی نه دي مخ شوي. د دې تدابیرو ملاتړي وایي دوی پر نقاب د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو او د دې لپاره چې ښځې ټولنه کې یو ځای شي د دې لپاره کوي. سویس دا ټول پوښتنه وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کلونو کې فرانسې، بلجیم، اتریش په خپلو هیوادونو کې د چادریو د مخنیوي لپاره د مخ پر بشپړ پټولو یا نقاب بندیزونه ولګول. سویس چې د مستقیمې ولسواکۍ سیستم عملي کوي په هرو څو میاشتو کې پکې په ملي او سیمه ییزه کچه په مسایلو ټول پوښتنې او رایې اخیستل ترسره کیږي. دا 3 میلیون وګړو په دې بډای هیواد کې هر موضوع چې وکولی شي د ملاتړ لپاره یې 100,000 کسان لاسلیکونه وکړي د ملي ټول پوښتنې لپاره وړاندې کیدای شي. سویس به همدارنګه په څو نورو مسلو لکه د برېښنایي پیژندپاڼو په معرفي کولو او د اندونیزیا سره د سوداګرۍ پر یوې هوکړې هم ټول پوښتنه وکړي.
بله انسب لتاسو مننه. په سویس کې مقدر من اوریدونکو واوریدل چې یو ټول پوښتنه کیږي او په دې ټول پوښتنه کې خلکو دا پوښتل کیږي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګول شي او کنه. که وړاندې راته ووایي چې په افغانستان کې هم د ښځو د بشري حقونو په برخه کې ډېر پرمختګونه کړي. وړاندې موږ د نور بس دی یا د شکست سکوت خپرونه لرو. په دې خپرونه کې پر کوم موضوع خبرې کوو؟
په شکست سکوت یا نور بس دی په دې خپرونه کې داونه په دې غږیږو چې په افغانستان کې په ورستوي کې د نړۍ د پارلمانونو په کچه چې د نړۍ په پارلمانونو کې د ښځو شمیر څومره دی. افغانستان یو لاغه هیوادونه نه دی چې نسبتا ډېرې ښځې په پارلمان کې دي. په افغانستان کې په نورو څوکیو باندې هم ښځې کار کوي، د رهبرۍ په سطحه باندې. په دې خبرونه کې به په دې بحث کوو چې عملا ښځې چې د رهبرۍ په کچه کار کوي څومره صلاحیت لري، څومره واک لري، آیا اجرایي واکونه ورکړل شوي کنه، او آیا په سمه توګه واکونه کارول شوي کنه، په کومو ښځو ادارو کې چې ښځې مشران دي ادارې څنګه مخې ته ځي او چارې څنګه مخې ته ځي. په دې باندې به له څو میرمنو سره بحث کوو.
بله قدرمنو اوریدونکو، 8 دقیقې وروسته د خبرونه پیلېږي، یعنی د افغانستان په وخت 12:30 بجو وروسته. خو بیا هم موږ په افغانستان کې د افغانستان په مسایلو کې درېږو. د غزنی د هغو وو اوسیدونکو مړي چې تېره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي وو پرون په غزنی کې خاورو ته وسپارل شول، کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتولو غوښتنه کوي. تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې د ګچو د یوې کارخانې وو کارکوونکي وژلي وو. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
دا د هغه سپینجری پلار ژړا او فریاد دی چې تېره اونۍ په ننګرهار ولایت کې درې زامن ناڅرګنده وسلوالو ووژل. په دغه پیښه کې 8 تنه وژل سوي وو. د دغه کسانو مړي د شنبې ورځ د غزني مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې خاورو ته وسپارل سول. دغه سپینجری چې د ژړا او فریاد له امله نسي کولای خپل نوم واخلي یوازې دومره وویل: زامنو مې هیڅ ګناه نه وه کړې، په دومره بېرحمه یې راته ووژل. خو په دغه ځای کې د زکریا حسنزاده په نوم یو بل ځوان وایي درې واړه زامنو یې په ننګرهار کې خوارې کښله. یو زوی یې 1 کال وړاندې، بل زوی یې 2 میاشتې وړاندې تللی وو، او دریم یې 12 ورځې کېږي چې له ایرانه راغلی او 6 ورځې وړاندې ننګرهار ته تللی وو چې درې واړه یو ځای ووژل سول.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګان چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي. او بل خوا موږ ټول افغانان یو داسې نه دی چې هزاره بوي دی نسي کولی چې د پښتنو په منځ کې ولاړ سي ولاته کار به وکړي، یا هغو کسانو چې پښتون دي د هزارهګانو په منځ کې نسي راتلی. دا بالکل اشتباه ده، موږ ټول افغانان یو، موږ باید ټول یو د بل سره ګډ ژوند به وکړو.
زکریا حسن زاده وایي د افغانستان ټول وګړي باید له یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند او د هیواد جوړونې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغه وزل سوو کورنیو غړي له دولت غواړي چې د دوی د وزل سوو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي تر څو بیا څوک په دا ډول اعمالو لاس پورې نه کړي. د غزنی ولایت شورا غړي هم د مرکزي دولت تر څنګ د ننګرهار له محلي ادارې او ولایتي شورا څخه د دغه پیښې د څیړنې غوښتنه کوي. دا یاد شورا یو غړی حسن رضا یوسفی د دغه مړو خاورو ته د سپارلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل:
مردم باید زد ننګرهار، مسئولین
د ننګرهار عزتمن خلکو، د ننګرهار محلي چارواکو، د ننګرهار ولایتي شورا غړو، آیا موږ د افغانستان د خلکو یو برخه نه یو؟ آیا موږ د کار کولو حق نه لرو؟ آیا موږ نسو کولای چې د افغانستان په کومه څنډه کې کار وکړو؟ له تاسو او د افغانستان له دولته د دغې خونړۍ پیښې د عاملانو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوو. یوازې په ډاډګیرنه ستونزه نه حل کیږي،
باید تسلیت گفتن کار حل نمی شود.
دا تیرې چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه د روانې کب میاشتې په 14مه نیټه نامعلومه وسلوالو د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د ګچو د یوې کارخونې و کارکوونکي وژلي وو. دا برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې مو واورېدل چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به دا هېواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. له بلې خوا د افغانستان د هوا پېژندنې ملي اداره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو او په 40 ولایتونو کې شاوخوا 40 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. نور به په دې راپورټ کې واورو.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ګاندو ولایتونو کې د ورښت او واوره سیلابونو د پیښو اټکل کیږي. په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښېدو امکان شته. ورښت کچه په بېلابېلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوي. د ده په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 2 مرکز لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 30% څخه تر 15% کمه تخمین کړي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر بنسټ خپل چمتووالی لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یوه کمیټه د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبري کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 میلیمتره ورښت ته اړتیا لري.
موږ د ازادي راډیو نه خواهش کوو چې تاسو د محدودینو چارو کې چارواکي کم یو مېلمه کړي او پوښتنه ترې وکړي چې څومره مشکلات دي په دې ولایتونو کې. یو ځل معلولین کیپن وکړي، روپۍ ورکړو، په هغوی کې هم ور نه کړي، بیا د هغې نه وروسته د نیمې ورکړي، ټولې ور نه کړي، نیمې ورکړي. اوس نوی کار یې شروع کړی دی، وایي چې تاسو برېښنایي تذکرې والي.
زه ثمرګل لوګر ولایت نه خبرې کوم. خو دې لوړ پورو چارواکو شکایت ما دا هیله ده، وزیر صاحب شکایت ما دا هیله ده موږ دغه 2016 کې راغلی یو اوسه پورې دا 15 کال ده او موږ ماجر دلته پراته یو په کرایه باندې وسم نه کېږي او د کرایه وسم نه کېږي وړې بچیان خلخانی دي هغه وساتو کرایه پرې کوم شي ته ورسېږو موږ ته هغه نه راکوي منځکه نه راکوي موږ ته دا نمرې راکړي دا توضیح د کارونه خلاص دي خالي منځکه توضیح کېدل پاتې دي او موږ ته دې دغه منځکه توضیح کړي دا نمرې د موږ ته شاره کې راکړي ډېره مننه به
د ازادي رادیو څو اوریدونکو چې خپل شکایتونه بیانول د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې خپل پیغامونه پرې خو کور مو ولن پیغامونه تل راته پرې کړی او موږ هم تل خبرو لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه په دوهم نیمې کې د ازادي رادیو د خزول لپاره د نور بست یا شکست سکوت ونې ځای خبرونه لرو چې په څو شیبو کې به زما همکار اجمل ان وړاندې کړي خو اوس یو ځل بیا پام وکړي د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته چاسد لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هغې وجنو د درولو غوښتنه کړې ده. د کمیسیون مشر شهزاد اکبر په خپل ټویټر باندې لیکلي د نوي زیږدیز کال لپاره تر اوسه افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو ټلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. دا خبره د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوګیاڼي تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه کړې. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو ټلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي. د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې په 14 کې یو تن وژل شوی او 22 نور ژوبل. د سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم 14 تیر ماښام وو بجې په یو رستوران کې وشوه. د یمن حکومتي سرچینو پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د معرب ولایت په نښتو کې لږ تر لږه 90 تنه وژل شوي دي. په امریکا کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبه پورې په دغه هیواد کې تر 1,900,012 د کرونا واکسین خلکو ته ورکړل شوی دی. بل لور ته د روغتیا نړیواله اداره وایي په اروپا کې یو وار بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د دغې ادارې په وینا په تیرو شپږو اونیو کې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې مخ په کمېدو وې، خو په وروسته یوه اونۍ کې 1,000,000 نوې پیښې ثبت شوې چې تر وروستۍ اونۍ په سلو کې 9 ډېرې دي. او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقع منع کړي او که نه. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمېر له لسګونو تنو نه اوړي.
نور بس دی شکست سکوت.
درنو دوستانو السلام علیکم. په نور بسته یا شکست سکوت دی خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو کې په نړۍ کې د بیلابیلو هیوادونو په پارلمانونو کې د ښځو د ګډون په اړه یو لیست خپور شو او افغانستان د نړۍ یو له هغه شلو هیوادونو و چې په پارلمانونو کې د نورو هیوادونو په مقایسه د ښځو ګډون زیات و. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو پوسټونو او دندو باندې ښځې ګمارل شوې دي چې په دې کې یو شمیر د رهبرۍ او مشرتابه دندې هم شامل دي. په رهبرۍ پوسټونو کې وزارتونه، همدارنګه د ځینو خپلواکو ادارو مشرتابه او نور شامل دي. خو ښځې په افغانستان کې د رهبرۍ په کچه څومره فعال دي، څومره برخه ورکړل شوې ده، له څه فرصتونو او څه چیلنجونو او چالشونو سره مخ دي، آیا د مشرتابه په کچه ښځو ته اجرایوي صلاحیت هم ورکول شوی؟ دا موضوع به له خپلو دوو قدرمنو میلمنو سره څیړو. له کابل څخه راسره د ښځو د حقونو فعاله او همدارنګه یوه له فعالو میرمنو فوزیه سیدزاده ده. همدارنګه بل میلمنه مو حلیمه وردګ له بغلان څخه ده چې وروسته راسره وصل شي. همدارنګه د ښځو د حقونو یوه فعاله سحر کاروانم راسره په ټلیفون کې یو ځای ده. لومړی به ورشو میرمن سیدزاده ته. میرمن سیدزاده، تاسو کراته په دې اړه ووایئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې خزو تا دی رهبری په سطحه باندې د دوی برخه رول او ونډه څومره و؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت هموطنان عزیز ما و خدمت میمانان عزیز ما. شما که روی خط قرار دارن، فوزیه فیزاده از کابل، در رابطه با بانوان که در سطح رهبری قرار دارن، خانمای فعال هستن که اینا تانستن در این مدت دهی دو دهه خود به سطح رهبری برسانن و خیلی یک شخصیت های اینا هستن که خیلی چهره های تاثیرگذار هستن، ولی متاسفانه در جایی که خود رساندن اما نقش از یا وظیفه از یا سمبولیک هست، وظیفه اجرایوی ندارن، در سطح رهبری هستن ولی صلاحیت اجرایوی ندارن، صلاحیت ندارن که از اما وظیفه خود آمتام یا استفاده بکنن، فقط مثل یک سمبولیک هستن در جایگاه هایی که قرار دارن.
مننه فوزیه سیدزاده، داره تو وای چی مثلا که چیر تا یو میرمن دی وزیر پا چوکی باندی کار که چی دی افغانستان پا کابینه کیوی ولی صلاحیت و نلری، چه فکر که وای چی چه مشکل چالش مخ کی دی چی اغا نشی که ولی دی وزیر پا توگه خپل صلاحیتو نایمال کی؟
متاسفانه خانمایی که در اصل قرار دارند حتی به سطح وزارت و حتی وزیر امور زن ها، اینا در اعلامیه خود گفتن در بخش مطبوعات که ما صلاحیت اجرایی نداریم، حتی در وزارت زن ها هم وقتی که ما وزیر هستیم بیشترش مردا است، ما صلاحیت عام و تام نداریم، به نام وزیر هستیم. اگر گفته از این حقیقت داشته باشه خود سمبولیک هستند، اگر گفته اینا حقیقت نداشته باشه خودشان بی‌کفایت و ناکاره هستند.
تاسو دی خپل دی خزو کفایت دی دوی مثلا اغا ظرفیتونو تا هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، فکر کوي چې افغان خزی په افغانستان کې په دی برخه کې څومره لستونزو سره مخ دي، یعنی دوی څومره خپل اغا توانایی لري چې دی رهبری په سطح باندې وکولای شي چې کار وکړي؟
خانمایی رو ما در افغانستان داریم که اینا شایستگی وظایف بسط وزارت شایستگی دارن، بسط وکالت، بسط دکترها، خانمایی خیلی فعال هستن که متاسفانه اونا که واسطه ندارن در جایی که باید باشن نیستن. امروز خانمایی که اکثرشان ما میبینیم بیشترشان بی‌کفایت هستن، اکثر اینا که بر وظیفه‌ای که گماشته میشن با واسطه هست، کسایی هست که اینا رو سپورت میکنن ولی هیچ نوع شایستگی ندارن. به همین خاطر است که تا امروز اما ظرفیت سازی که باید در رأس خانما صورت بگیره، توانمندی که باید برای خانما صورت بگیره، صورت نگرفته.
مرمن فوزیه سیدزاده، تاسو را سره ووسی که وقت لری، مونږ مومنندوی و پویوگو چه تاسو مصروفیتون زیاد دی، پلاین که را سره ووسی، مونږ خپل بلی ملمانی تا با امور شو. سهر کاروان، تاسو تا هر کلی ویم، تاسو دی خزو دی برخی یوال فعالانو یه خبرون سره یوزای شوی، منه نکو تاسو نام کام دا پختنه وکم چی پا افغانستان کی پا تیرو چو کلونو کی د خزو د رهبری ونډه څومره وه په مشرتابه څوکیو کې، په داسې څوکیو باندې چې هغه رهبری یا مشرتابه وګڼل شي، د تاسو فکر باندې د افغان میرمنو ونډه څومره ده؟
سلام، وقتتان بخیر، امیدوارم خوب و صحتمند باشین و جناب به خانم فوزیه جان و دوست دیگر ما که اسمشان بلد نیستم، برای خود شما درباننده عزیز، من سحر کاردان هستم، یک خانم افغان که در راستای ظرفیت‌سازی و رهبریت خانم ها سه سال میشه که تقریبا کار کرده. تجربه که در این مدت ما گرفتیم، البته نه تجربه به اندازه دیگه خانم های افغان نخواد باشه، بلکه تجربه شخصی ما این بود که به این مدت زمانی که ما برای خانم ها فعالیت داشتیم، کار میکردیم، این بود که دیدیم خانم های افغان واقعا خانم های با استعداد و با ظرفیتی هستن که اونا میتونیم اگر ما رهبرایی که خانم ها به مسئولیت مثل یک صدای زنای افغان در دو هم میرن گپ میزنن، مسئولیت از زیر گرفتن که ما صدای زنای افغان هستیم، ظرفیت از زیر داشته باشن و بر از ما راه بسازن، پیامشان واقعا دقیق چیزی که خاص زنای افغان هستیم که مشکلات زنای افغان هست برسنن. من مطمئن هستم که جای خود جایگاه خود زنها پیدا میکنن. من باورمند به این هستم در این مدت 3 سال و
سنی سال را که ما رقمت خانما کار کردیم فعالیت داشتیم هیچ زن افغان به استعداد نیست. از تا کسایی که مادر هستن، کسایی که در خانه هستن، از سر سواز پایان برخوردار بودن. من مطمئن هستم که ما هم یک ظرفیت از این داشتن که کار کنن روی خودکفایی آمار کشمت ها چطور بیاریم پایان. ما تجربه بسیار زیاد را داشتیم. خواست من از رهبرایی که فعلا من حیث صدای زنهای افغان در هر جا میشینم و مسئولیت از این دارن کار که باید انجام میدادن نقدار و من ایسی از زن افغان واقعا بابت از این خودم من وقت داره رستم طوره که فاجه جان هم یاد کرد جایایی که واقعا دختر خانمایی بازرکت داریم ما
تشکر سحر کاروان تاسو په لاین کې اوسئ بیرته درته راځو لګم دا د ټلیفون لیکم غږم کیفیت هم لږ ښه نه دی که مناسب ځای کې اوسئ ټلیفون مه قطع کوئ بیرته درته راځو بیرته به لاړ شو فوزیه جانې ته فوزیه سیدزاده تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان ډېر کله افغانستان ته یوه مرسالا راټولنه وایي د ښځو د رهبرۍ په کچه روزلو پایل فامیلونو نه کیږي څه فکر کوئ موږ په فامیلونو کې په کورنیو کې څومره دې ته چمتو یو چې د موږ جینکۍ د موږ لوڼې په راتلونکي کې د رهبرۍ په کچه باندې وځلیږي همکار مې راته وایي چې د فوزیه سیدزاده ټلیفون قطع شوی دی سحر کاروان له تاسو نه کوم دا پوښتنه وکړم موږ په فامیلونو کې په افغانستان کې په عمومي توګه څومره دې ته چمتو یو چې د موږ نجونې په راتلونکي کې که زموږ لوڼې یي که خویندې مو یي هغه څنګه په فامیلونو کې څنګه چلند ورسره کوو چې هغوی په راتلونکي کې د رهبرۍ وړ وګرځي آیا موږ په فامیلونو کې په دې برخه کې اقدامات لرو
می بخشید نه که کما آوازتان درست نداشتم اگر سوالتان از فارسی یا دری برسان کنین که من متوجه زیادشم چون اینجا دفتر من آن تنزیهی کم ضعیف است که من بتونم جوابتان از درست تحقیق بکنم
تشکر سحر کاروان سوال اینطور بود که چقدر ما در فامیلا به ای آمده هستیم سر این موضوع کار میکنیم که دخترها و خانما خصوصا اطفال که در فامیل ما اونا را به اصطلاح داریم و به مکتب روان میکنیم چقدر به این فامیل آمده هستن که دخترایش در آینده در سطح رهبری افغانستان در سطح رهبری ادارات مختلف کار کنه چقدر در فامیل ما کار میکنیم سر این موضوع
بسیار خوب تجربه که ما کار کردیم در این مدت ای بوده و نتیجه بسیار مثمر گرفتیم بابت از اینکه اگر ما بیاییم بر زن بگوییم دموکراسی آزادی بیان است حق و مسلط است استقلالیت است ولی بر از او از آم که قضیه نخوند چطور از این استفاده کنه چطور قناعت بده فامیلای خودانه به این مدت که ما با برنامه و پروگرامه داشتیم بر خانواده که واقعا نتیجه بسیار زیاد را گرفته می بود که ما خانوادگی کار کردیم و تانست یک نتیجه خوب بگیریم هر مادر، هر خواهر، هر دکتر آرزوی چی است که ادامه تحصیل بده اگر ما بیاییم سر ذهنیت های مردا کار کنیم که مردا را بر مردا هرچند که من خاطره خود ندارم از رهبرایی که در گذشته کار میکردن این یک بکران بسیاری را بر ما دارن و دخرا به جای ماندن ولی امروز که ما بخواییم بر تغییر کار کنیم یه که جناب بزرگوار خیلی که باید از تهداب اگر متضرر شده جامعه افغانستان مرد زن متضرر شده اگر کشته شده مرد زن افغان کشته شده پس بیان یک برنامه دقیق‌تر که نتیجه مثبت بخواهیم بگیریم از صحبات مجاهانا باید در دوش بگیریم مسئولیت در مرد زن افغان ما باید این برنامه بدهیم اگر ما سر استقلالیت زن ها کار کنیم مرد رو آماده نباشم من مطمئن هستم که هیچ نتیجه نمیگیره دو دهه که افغانستان آرامی داشت و استقلالیت جندر و مسائل بسیار زیاد شعاری بود ولی نتیجه نگرفته وقتی ما بکراند چک میکردم که نقص ما افغانا در کجا ما نکنه که نتیجه بگیریم ما به این نتیجه رسیدم که مردای افغانستان هم متضرر شده باید در اینام هم یک برنامه دقیق‌تر به خاطر بیرون روان کردن دخترشون و دست خواندن به خاطر بیرون روان کردن خانمش به وظیفه باید در این ذهنیت ساخته شده او ذهنیت چطور ما میسازیم از لحاظ امنیتی
مننه که سحر کاروان بیرته در ترازو تاسو وسی فوزیه سیدزاده بیرته را سره وصل ده مرمن سیدزاده داسې یو انتقاد شته دی د ښځو په برخه کې چې په افغانستان کې کوم کارونه کیږي، داسې یو انتقاد شته دی چې خلک وایي دغه فعالیتونه ډیر شهر متمرکز دي، په خارونو باندې تمرکز زیات دی، په لری دیهاتو کې، په کلو کې، په لری ولایتونو کې لکه د تخار، بدخشان، پکتیکا، کندهار په یو لری سیمه کې ښځو ته په تیرو شلو کلونو کې هیڅ ډول پوهاوی په دې برخه کې، مرسته په دې برخه کې نه ده شوې. دغه خبرې په اړه د تاسو نظر څه شی دی؟
تشکر. فکر کنم شما گفتین که فقط در شهرها و در زون کار صورت گرفته، برای خانم ها در ولایات صورت نگرفته. من میایم اول سر سوال که از خانم کاردان شما کردین در رابطه با حقوق خانم ها. زن افغان قبلا هم زن افغان بود، قبلا هم عزت داشت، قبلا هم حیثیت داشت، قبلا هم حق و حقوق داشت. پیش از اینکه غرب بیایه برای زن افغان حقوق بیاره، برای زن افغان دموکراسی بیاره، زن افغان قبلا هم حق و حقوق اما حیثیت خود داشت، در خانواده ها عزت خود داشت. ولی متاسفانه بدبختانه اگر زن افغان وزن خود بفهمه، اگر زن افغان گرنگی خود بفهمه، اگر زن افغان بفهمه که چقدر حق و حقوق داره و اون میتونه که از این جامعه که میگن مرد سالار، من فکر نکنم مرد سالار باشه، مرد سالار اصلا نیست، از این جامعه مرد سالار نجات پیدا بکنه و از خشونت هایی که در مورد از یا در علیه یا صورت میگیره از یا نجات پیدا بکنه، حداقل اینا میتونن که وطن خود از این بدبختی نجات بدن. موضوع دیگه که در این 18 سال که شما گفتین در شهرها صورت گرفته، در مرکز و زون در ولایات نی، ولی متاسفانه در چند زون کار برای خانم ها صورت گرفته، اون هم کمتر. بیشتر اینا میخواین که از زن افغان زن پروژه‌ای بسازن، از زن افغان منای ابزار استفاده بکنن، کارهایی که اینا میکنن به نام حقوق زن، به نام مدافع زن یا به نام زن افغان، هر کاری که انجام میتن اینا فقط به نفع خودشان است. یک پروژه مقتی برای چند روز هست و این خاتمه میابه میرون پس به طرف خود، اما از جای کامادن به مو طرف. زنایی که بیشتر و بیشتر باید بالای سطح سواد زن کار صورت بگیره که در ولایات اصلا صورت نگرفته، اصلا دستگیری برای خانما صورت نگرفته. خانمایی هم که ما امروز میبینیم در اصل هستن، اینا کلش تلاش خودشان هستن، تلاش خانوادهشان هست، تلاش کسایی هست که در چهار دور برشان هست، از ای فامیلشان هست یاره ایمایی هم میکنن بجای رساندن. ولی اگر ما بیاییم بگوییم کسی بنام حقوق زن آمده برای ازیا کار کرده، اصلا نکرده. اگر میکردن کاری باید بیاییم برن به ولایات، دانشگاه ها برای دخترها بسازن، مکتب ها برای دخترها بسازن، که امروز متاسفانه بدبختانه در ولایت تخار ما و شما شاهد هستیم که یادآوری کرده که چند روز قبل طالبا بیانیه دادن که دخترها اصلا نباید به مکتب برن، اگر به مکتب برن اینا کشته میشن. چون میبینیم مکاتب از یاد دانشگاه از یاد میره یک پولیس میشه باید هم جای دار میگه درست و من از پایگاه استفاده میکنن، بالاخره این یک بدبختی از جریان داره ما شما میبینیم، هیچ کار بر از یاد صورت نگرفته. امروز اگر قربانی میشه از طرف قربانی میشه، مرد و زن ما قربانی میشه، ولی زنها بیشتر و بیشتر آسیب پذیر هستن. وقتی که بالای از یاد کار صورت نگیره، ممکن این آسیب پذیری و بیشتر و بیشتر ادامه پیدا بکنه. اگر امید دموکراسی غرب ادامه پیدا بکنه و خشونت ها هم شاید در مقابل زنها بیشتر شوه.
تشکر. پالاین کی وسی بیا مرزو تلفن موقت کوي سحر کاروان، لا تاسو که همدا پختنه وکم چې ویل کیږي لکه مخکې چې سید زاده مورته اشاره وکړه، په افغانستان کې د خزو په برخه کې پتیرو شلو کلونو کې شوی فعالیتونه یو شمیر یو اندازه پروژه‌ای شکل درلود او په خارونو باندې متمرکز و. هغه خزه چې په قریاجاتو کې دی، په اطرافونو کې دی، واقعا مرستې ته، ملاتړ ته، پوهاوی ته اړتیا لري، هغوی پاتې دي. د تاسو نظر به په دې اړه څه وي؟ په تیرو شلو کلونو کې واقعا همداسې و؟
درسته که من به تایدی گفای استفاده همین تایید میکنم، گفای شما واقعا گفای آموز مدت را زدن و گفای اشخاص را گفتن. من هم سرویت داشتم، من تقریبا یک ماه پیش ولایت هرات، مزار، بدخشان، پروان، کاپیسا، ننگرهار من سفرهایی داشتم که در قسمت فعالیت هایی که من کار میکنم در پنج بخش هست، از جستجو کارآفرینی سال هست، امتیازگر و سال هست. چطور میتونیم که اینمی فعالیت ها را من از مرکز انتقال بتوام در ولایات؟ هی پروژه‌ای نباشه. ما سر این سیستم کار میکنیم که خوشبختانه ما این سیستم تانست نتیجه بگیریم. در کابل ای بود که
ما زمانی که اگر فوزجان یاد کرد که پروژه‌ای بنای افغانستان واقعا در گذشته همچین گپ بوده، ولی ما پیشنهاد میکنم برای فوزجان و دوستایی که صدای مرا میشنون امروز، پیشنهاد ما این است که بیاییم ما افغانا خودمو بسازیم. ما در سیستم کار کردیم، اگر دکترای خارجی را ما میبریم به یک منطقه، باور کنیم من خودم با برادرهای طالب ما در اینجا لایف گپ زدم، از ما حمایت کردن، هر نوع پروژه‌ای که برنامه‌ای که در خدمت این مرکزسازی خانمای ما باشه، دخترای ما باشن، ما هیچ نوع ممنوعیت نمی‌کنیم، در خدمت سوزی باشه. از طرف خانم و خانم ما می‌تونیم که جای به جای تیم دخترای ما مرد نیست، زن است و زن نیاز داره به عرض خدمات سوزی، اونا برای ما باز ساختن داره. بیاییم اگر ما سر جهنیت‌های امروز کار کنیم که این ذهنیت هایی که همیشه و کار از توان ما سیرا نبوده ای را انداخته بگردن طالب و داعش و فلان و بسمدان ناامنی، نه من نمیگم که خطر متوجه ما نه، خطر متوجه ما است، ولی این را قدر بدرم که فلان نخوزیم که واقعا تمام ملت از این ترسانده ایم که اینی اینه خوشوه های بدداره. من واقعا رفتم بندهاشم جب زدم، هیچ مشکل نیست. اگر ما نخواهیم که این سیستم از پروژهی به سازه بنیادی کار کنیم، سیستم خارجی آمد و خارجی ها هم دنی باور رسیدن که باید تمام کار خود افغان ها کنند. من منعیت یک افغان، من منعیت یک زن افغان، من آزر هستم که اگر یک روز زمینه دستی را یا سیهی را یا صلح یا اقتصادی یا کارآفرینی را بتانم برای زنهای خود و خواهرهای خود در مسلک های خود مهیا بسازم، اگر روز قبلش و روز بعدش هم من زنده نباشم، من وظیفه انسانی و انسانی وظیفه وجدانی خود را در قبال مردم خود ادا کردیم. اگر بیاییم وجدان هم تمام موبعی باور برسیم که این افغانستان از همه گی ماست، درست است که پروژه آن خارجیان به این سیستم کار نمیکنه، باور کنیم یک رقم نظارت میکنه، یک رقم سروه میکردن که باور مندی خودان افغان ها به خارجی ها خراب ساخته و خودبختان ها ما تانستیم از دستاورد خوب داشته باشیم که چند نوبت ما به خیلی پروگرام های ما را میلیم در دورترین نقاط، ما امترین نقاط افغانستان به خیلی سالتای خود شروع میکنم که مردم مولیت که من این کار رو کده نمیتونم. من میفهمم که من که برامدیم به نمیست زن افغان، صدای زن افغان، من به ترسان زنهایی که در خانه هستم اون انرژی نمیداشته باشم و به ترسای دوستان که امروز صدای مثلوه.
تشکر سهر کاروان، پس برای شما برمیگردیم. فوزیه سیدزاده، اول خو مننه چې موږ له تاسو سره 15 دقیقې شمنه کړې و او د موږ خبرې در سره وګدې شوې. تاسو راته د ولایتونو په سطح باندې د رهبرۍ خبره مخکې هم موږ یاده کړله، سمه ده چې په کابل کې به په ملي شورا کې ښځې وکیلانې، په وزارتونو کې به هم ځینې وزیرانې، معینانو په کچه به هم وي، خو که د افغانستان ولایتونو ته ولاړ شو، د ولایتونو په مرکزونو کې خزینه مامورین په دفترونو کې نشته دی، په رهبرۍ په کچه کې هم ډېرې کمې تر سترګو کېږي، خصوصا په هغه ولایتونو کې چې ښارونه لري، لکه په مزار شریف کې چې لوی ښارونه لري، لکه په هرات کې، لکه په کندهار کې، لکه په ننګرهار کې، چې خارونه نسبتا نور ولایتونو ته یو څه پراخه دي او پخانه پکې یو خاري فرهنګ موجودو. هلته موږ له خزو مامورینو سره په دیدارو کې، له خزو مدیرانو سره، له خزو رئیسانو سره کم مخ کیږو. د تاسو فکر باندې څومره وخت به واخلي چې موږ د افغانستان په ولایتي مرکزونو کې خزینه رهبران ولرو، مشران ولرو، په ادارو کې رئیسان ولرو؟ څومره وخت به اړتیا وي؟ د فوزیه جان شمیره بیا قطع شوله. سهر کاروان، تاسو که ما په پوښتنه باندې پوهیدلی، تاسو ته به هم دا پوښتنه راجی کړم، مهرباني وکړئ تاسو راته ځواب ووایئ.
درست است که برادر عزیز، من مطمئن هستم، من سوال گرفتم. تمام دهدارای دولتی نمان که ما در تربیات داشتیم، تجربه ما، بکگراند کاری افغانستان ایده بر ما نشان میدن در هر اداره، از کابل که مرکز افغانستان است، در هر اداره تعداد که آقایان هستن و به اون تعداد خانم ها نیستن.
دا ولایت خوب بیخی وضعیت به حد خرابی. چون ما بر مردم افغانستان در یک چهره بسیار بدرنگ بسیار را ساختیم که اگر زن در اداره دولتی کار کرد از اون سو استفاده میشه، اگر زن این کار کرد او مورد تجاوز قرار میگیره، اگر زن بیرون شود تو مورد خشونت از طرف فامیل و از طرف اجتماع صورت میگیره و بدبختانه حتی نمایندهایی که مردم در قبال از این وظیفه داشتن کار را انجام ندادن. در خاطر از این ما شما باید خود ما پیام بر زنهای افغانستان این است که خود ما تا کار نکنیم، توقعات ما را از مردم کاسته کنیم، کم بکنیم، خود ما اقدام کنیم. وقتی دیدیم که رهبر را که ما تو خطاب کرده بودیم که صدای می که زن افغانستان در پارلمان است، در خیمه لو جرگه است، در دوحه است، صدای ما وقتی دیدیم که ناکام بودن، بیایم دست بکشیم دوباره حمایتشان نکنیم. چون به او خواستای ما که انسان است من از انسان حق داره رسیدگی نشده، پس باید یک رای دوم یا سوم را در پیش بگیریم به خاطر بهبود رای خواهد، به خاطر بهبود افغانستان خواهد. من واقعا بابت از این مسئله که در ادارات دولتی در ولایات زنان نقشش بسیار کمرنگ است بسیار متاثر هستم و امیدوار هستم که ما بتونیم یک برنامه دقیق تر را با نماینده مردم داشته باشیم، با رؤسای دفتر داشته باشیم، با والیای ولایتی داشته باشیم تا که اگر ما با یک چند سفر که به ولایات داشتم با رئیس های معرف و بخش های صحی ملاقات داشتم و به اونا گفتم که نقش زنها بسیار کمرنگ است در دفترتان و اونا به ما به این باور رساندن که زنها اون ظرفیتی را که مردا دارن ندارن. خب وقتی میبینیم مشکل جامعه ما در این سطح هست، ما چرا مسئول نمیدانیم که دکترهای خدا نه ترند بتیم هم سطح ظرفیتشان هم سطح مردای ما بسازیم، چون اونا هم یک قشر از جامعه هستن، اونا هم حق و مسلمشان هست که باید این راستا کار کنن. به می اساس
سهر کاربان دی موگ دی خبروانی وقت به ختمی دو دی لند یو بل سوال کوم کلن جواب را کی دی صلح دی احتمال په صورت کې څومره مطمئنې چې دغه دی خزو پیشرفتونه دستاوردونه او چې تاسو ورته یاد کړ دا به په هغه صورت کې چې سوله وشي له طالبانو سره همدغه سی به پاتې شي؟ متاسفانه چې د تاسو غږ موږ ته سم نه راځي. بیا هم مننه کوو د خبرونې وخت مو په تمامېدو دی. ډېره زیاته مننه له میرمن فوزیه سیدزاده څخه د ښځو د حقونو د برخې یوه فعاله او همدارنګه په کابل کې له سهر کاروان څخه چې دام د ښځو د حقونو او په برخه کې یوه فعاله ده، په ځانګړې توګه د ښځو د رهبرۍ د ظرفیتونو په روزلو کې کار کوي. له دواړو درنو میلمنو نه مننه کوو. دوستانو دا خپرونه نور بسته یا شکست سکوت خپرونه وه. تر بیا ښه وخت.